په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زمانور همکاران مو د ازادې رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وینې د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیاتونه په سپین بولدک کې د منسس شوې شخړې په اړه په خپلو کې لید کاته کوي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع د نور ریپورتونو ملرو خو پایل خبرونه کوو. ناجیا صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروري، د افغانستان او د سیمې او نړۍ خبرونه ورسته ل فریبا ظاهر ناوړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او ټاکل شوی چې نن د پاکستان او افغانستان پلاوی په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی، او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د افغان حکومت غوړي ترسو پر ټولو هغو کسانو عدالت پلی کړي چې په جنگي جنایتونو تورن دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوی په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه سره وګوري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی، البته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي تمه ده چې نن د دواړو هیوادونو د پرسون مشران نن سره وګوري ترڅو رواني ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې په سپین بولدک کې د شخړې پیل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي، د سپین بولدک په څیر ستونزې رامخته کیږي. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا له کرښې هغې غاړې کې په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یوه میرمن وژل شوي او دغه راز یولس سرحدي پولیس او 14 ملکیان ټپیان دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای چې قلیزال ولسوالۍ سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا غړي اسد الله سعادت نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر ورځې رئیس جګړه پیل کړې وه چې نن سهار 10 بجې دغه ولسوالۍ ونیوله. نوموړي ویل چې په دغه نښته کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل چې د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده، خو د دغه ولسوالۍ د خود پړې سن شي ویل. له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې ده. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون مشر زمرک پاتخابین ازادي رادیو ته وویل چې د دې اندېښنو ته اهمیت ورنکړل شي په سیمه کې به ترورستي ډلې لا پیاوړې او ډېرې شي.
ترڅو چې پاکستان په باندې فشار وارد نه شي او دنیاوال خصوصا امریکا متحده ایالات په دې ترښتینې سره لبیک نه وایي چې بلوچستان چې پاکستان کې روزل کېږي د تېر فشار د همدغسې دا جنجال ادامه پیدا کوي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړی هیواد په توګه وپېژندل شي. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون له افغان حکومت غوړي ترسو پر ټولو هغو کسانو عدالت تطبیق کړي چې په جنگي جنایتونو تورن دي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې ټول جنگي جنایتکاران باید د خپلو جنایتونو ځواب ورکړي او د قربانیانو حقوقو ته درناوی وکړي.
هغه تر سالي کې په جنگي جرایم باندې متهم ده، یو ټول بس خلکو ته ځواب وایي. هغه کله چې ترکړی ده په افغانستان کې د دې لپاره چې د قربانیانو حقونه
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو د سار نړیوال سازمان ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار مکلف دی ترڅو د خپلو پخوانیو کړنو ځواب ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. د فرانسې د ولسمشي انتخاباتو کاندید ایمانوئل ماکرون انتخاباتي ټیم وایي چې دوی له پراخو تنظیم سوي انټرنیټي بریدونو سره مخامخ شوي دي چې په نتیجه کې د مې پر 15 نیټه د دغه ټیم د مبارزې عمده اسناد خبره شوي دي. د ماکرون انتخاباتي ټیم په ویلامې کې ویلي چې دا اسناد د رسمي کمپاین په وروستي ساعت کې خبره شو چې هدف یې د دوی په وینا دیموکراتیک بې ثباتي ده. دوی وایي دا کار هغه څه ته ورته دي چې د امریکا متحده ایالاتو د وروستي ولسمشي او انتخاباتو د کمپاین پر مهال پیښ شو. د ماکرون انتخاباتي ټیم زیاتوي د فرانسې په انتخاباتي کمپاینونو کې د دومره پراخ ډول اسناد خپرېدل به ساري دي. ویکیلیکس پر ټویټر یو لینک اشایا وايي په دې کې د 2018 کال د اپریل تر 23 نیټې پورې لسګونه زره ایمیلونه، عکسونه او نورې زمیمه پرانیسته. ویکیلیکس ویل چې دوی په خپله د دې افشاګرۍ مسؤل نه دي، خو دا یې هم نه دي ویلي چې دا اسناد یې له کومه ترلاسه کړل. تر دې وړاندې راپورونه ښودلي چې د فرانسې د انتخاباتو تر دوهم دور د مخه نظر سنجي کې ایمانوئل ماکرون تر خپل سیالي مارین لپین ډیر وړاندې دی. ټاکل شوی د دغو انتخاباتو دوهم دور سبا یکشنبه ترسره شي. شغل مکرون او میرمن لپین په انتخاباتي مبارزو کې له شدیدو لفظي حملو سره د یو بل په وړاندې ولاړ وو. ایمانوئل د اروپایي اتحادیې ملاتړ دی، خو میرمن لپین د دې اتحادیې ضد تګلارې لري او د کډوالو پر وړاندې سخت دریځ لري. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نشتې سوي دي. دا نشتې لږ وروسته تر دې وسوي چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته سوي او هلته ور بند وسو. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د سوریې جنگي الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت حما کې پرې وکړي بمباري کړې ده او د سیمې ته نږدې دوه ښارګوټي په نښه کړي دي. وروسته تر دې چې پرون له نیمې شپې وروسته اور بند پیل سو، د څارونکو په وینا د هومس په شمال کې د تیرمالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندي وشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات د راتلونکي دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سرګی ریابکوف سره ګوري او پر یو شمېر دوړخیزو مسایلو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت سیاسي مرستیال توماس شانون به په نیویارک کې له شغل ریابکوف سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو دا لیدنه داسې محل کېږي چې واشنگټن او مسکو د څو نړیوالو مسایلو پر سر په خپل منځ کې اختلافات لري. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې اعلان سره سره به د سوریه په خوندې سیمو کې د اسلامي دولت ډلې غړي په نښه کړي. راپورونه وایي روان میلادي کال بیلاروس لومړنی اعدام ترسره کړ. ویل کېږي د ګومل ښار اوسیدونکی شیری ووستریکوف چې د جنسي تیری او ظالمانه قتل په تور په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت اپریل له 14 او 19 ترمنځ د یوه نیټه کې اعدام شوی دی. د خبره د بیلاروس د بشري حقوقو مرکز په راپور کې کړي چې پر خپل ویبپاڼه یې خبر کړی دی. د بشري حقوقو د دغې ډلې فعالانو د مې پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د شیری ووستریکوف د اعدام په اړه راپور د ګومل ښار د یوې سیمه ییزې محکمې خو د هغه مور تاسوول سوی وو. بیلاروس په اروپا کې وزنې هیواد پته سوی چې لا هم د اعدام سزا وی لري. اروپایي اتحادیې د ویلامي په خبرولو سره یو ځل بیا په هر ډول شرایطو کې د دې ډول سزا سره خپل کلک مخالفت ښودلی. اروپایي اتحادیې پر بیلاروس غږ کړی چې د اعدام پاته حکمونه بدل کړي او له ځنډ پرته پر اعدام بندیز ولګوي. په 2014 کال کې په بیلاروس کې څلور تنه اعدام شوی دی. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیئتونه په سپین بولدک کې رامنځته شوي شخړې د هواري په اړه خپلو کې خبرې کوي. په دې موضوع په ریپورت سربې راوړي چې کابل ګرنیزون ویل امنیتي ځواکونو پرته هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځوي. پر موضوع د کابل ګرنیزون له قومندان ګلنبی احمدزی سره مرکه لرو. همدارنګ دا هم اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وایي چې که د امریکا نوې حکومت د پاکستان په اړه د هغه هیواد په کانګرس کې د ځینو غړو اندېښنو ته اهمیت ورنکړي، تر روسي ډلې به لا زیاتې شي. په کندوز کې د طالبانو په لاس د قلعهزال د ولسوالۍ د سکوت په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. په دې موضوع به له کندوز څخه درته تازه حال وړاندې کړو. که تر پایه راسره وي د سیمې په اړه په رپورټونو کې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تازه حال درکوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیاتونه په سپین بولدکې د رامنځته شوې شخړې په اړه په خپلو کې لیده کاته کوي. د دغه وزارت ویان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدکې د شخړې پایل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي د سپین بولدک په څیر ستونزې رامنځته کیږي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان د افغان حکومت له خبرداري سره سره بیا هم په غوسی مو کې چې جنجالي دي سرشمیرنې ته دوام ورکړ چې په سپین بولدک کې له همدې کبله شخړه رامنځته شوه. دغه وزارت وایي چې کې مستغنی د شنبې په ورځ د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده نن د شنبې ورځ د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د اپراسیون مشان په سپین بولدک کې د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره وګوري.
امروز
قرار است رؤسای دوی ټاکل شوی چې نن د دوړو هیوادونو د دفاع وزارتونو د اپراسیون مشران په خپل کلی دکاته ولري څو د غستونز په اړه هر اړخیزه چیړنی وکړي او دغه مسله حل کړي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي چې افغان او پاکستانی پلاوی بچیر ته ګوري، خو په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې کندهار ته له کابل څخه افغان پلاوی ورغلی او پاکستانی پلاوی هم وار لمخه کندهار ته رسیدلی دی. د جمعې د ورځې سهار وختي د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان او حاجي نذیر په کلیو کې هغه مهال نښته پیل شوه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستانیانو غوښتل په دغو سیمو کې سرشمیرنه وکړي. دغه وسلوالې نښتې چې څو ساعته دوام وکړ دواړه خواوې د پیل پړه پر یو بل چوي افغان او پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله واړوله. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر د بریټ په تړه وغوښته وو او د ورته په زغر د ویلی چې د بریټ پیل پاکستانیانو کړی. له دې سره هم مهاله د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شارج دفیر ورغوښته وو او د ایرات کړ چې ګنې بریټ د پاکستانی ځواکونو لخوا پیل شوی دی. لقمان او حاجی نذیر کلی د سپین بولدک کلسوالی اړوند د ډیورنډ پر کرخه پراته کلی دي چې پاکستانی د خپل خاورې برخه بولي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان د غیدان سمګنی. د کندهار د سیمایزو چارواکو په خبره د جګړې لکبله د سپین بولدک چمن دروازه هم د تګراتک پر مخ تړل شوې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت به وی هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د خکول لپاره هڅې وکړي خندونه پر وړاندې رامنځته کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت د رسنیو د برخې مشر اختر منیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بد قسمتی دا ده چې کله د پاکستان د طرف نه کله یو کوشش کیږي چې دلته کې زمونږ اړیکې ښه شي، تعلق ښه شي، نو موږ کې داسې پېښې وشي.
که څه هم پاکستانی چارواکي ادا کوي چې لقمان او حاجی نذیر کلی چې د سپین بولدک ولسوالی اړوند د ډیورن پر کرخه پراته دي د دوی پورې د دوی سیمې دي، په دې اړه مو غوښتل چې په افغانستان کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سره چې رښتیا هم دغه کلی د چا مربوط کیږي نظر ولرو، خو له هغوی سره په اړیکه بریالی نشو. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، محمد حدیث پردیس و چې له کابل یې رپورټ راکو. د رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوی په سپین بولدک رامنځته شوې شخړې په اړه خپلو کې لیده کاته کوي. پرون د سپین بولدک د لقمان کلی په شاوخوا کې دواړو لورو په یو بل ډزې کړي چې مرګ ژوبله هم پکې یو بل ته اوښتېده. لاړ به شو کندوز ته. له کندوز څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دا قلیزال ولسوالی د طالبانو په لاس سقوط کړي. همدا اوس را سره له کندوز څخه د ازادي رادیو خبري ال اجمل اریان د تلیفون په تماس کې دي. اریان صاحب، خبرونه تستړی مشي د قلیزال د وسنی وضعیت په اړه بنور لتا وورو.
مننه انس، زه خپل خبرونه تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لتیر ورځ رئیس وسلوال طالبانو د قلیزال ولسوالی په اختیار کې باندې له څو استقامت څخه خپل بریدونه پیل کړي وو چې نن سهار د کندوز ولایتي شورا یو تن غړي اسدالله ساده چې خپله د قلیزال ولسوالۍ اوسېدونکی ده، نوموري ویلي چې دغه ولسوالۍ نن لس بجې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ابدان دښتې ته راغلي او دلته د جګړې خط اچولی ده. همدارنګه نوموري دا هم ویلي چې د دغه ولسوالۍ سقوط له کبله په زرګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي. او په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمندانۍ یو تن چارواکی چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکوله هغه هم تایید کړه چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی، خلدې وړاندې د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راوړي ته ویلي چې په ولسوالۍ شاوخوا کې جګړه روانه ده خو د سکوت په اړه څه نه ویلي.
ډیر زیاته مننه کوو اجمل اریان په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو خپل اوریدونکو ته به د دې موضوع په اړه حال ورکو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، له کندوز څخه د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورت مو اوریده. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي چې که د امریکا نوی حکومت د پاکستان په اړه د دې هیواد د کانګرس د ځینو غړو اندېښنو ته ارزښت ورنه کړي، تروریستي ډلې به لا زیاتې شي. دا د کمیسون مشر زمرک پاتخوابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم د پاکستان په وړاندې د امریکا د نوي حکومت د سخت پالیسۍ لپاره خوشبیني شته خو دوی د عملی اقداماتو هیله لري. یوسف خان زدرانو د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داس سال کې چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترګرو ملاتړی هیواد وپیژندل شي، د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي له دې نظره د هر کلي ترڅنګ د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پاتخوابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د اندېښنو ته اهمیت ورنه کړل شي په سیمه کې به تروریستي ډلې لا پیاوړې او ډېرې شي.
تر څو چې پاکستان په باندې فشار وارد نه شي او دنیاوال خصوصا امریکا متحده ایالات دې ته فرښتینې سره لبیک نه وایي چې تروریستان چې په پاکستان کې روزل کېږي د تېر په شان به همدغسې دا جنجال ادامه پیدا کوي او تروریستي ډلې نورې هم اضافه
ښاغلی پاتخوابی وایي د امریکا حکومتونه د پاکستان په اړه ښه معلومات لري خو تمه کیږي چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت به په دې اړه عملي اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټیټ پو په یوه تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د روزونکي او ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ده ویلي چې پاکستان له کلونو راهیسې په سیمه کې د امریکا او ناټو ګټې ګواښلې، ترهګر یې روزلي، په کشمیر کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او د سیمې امنیتي له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ټیټ پو نیوز ایکس رسنۍ ته ویلي چې دی به په کانګرس کې دا موضوع مطرح کړي چې حکومت یې باید له پاکستان سره مالي او پوځي مرستې ودروي. افغان حکومت هم له دې وړاندې بیا بیا ویلي چې د ترهګرو ځالې د افغانانو په کورونو کې نه بلکې له هېواده بهر دي چې باید د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې فشار راوستل شي. ولسمشر محمد اشرف غني د تېرې لندۍ په میاشت کې د آسیا زړه په کانفرانس کې چې په هندوستان کې جوړ شو د ورته اندېښنو له امله د پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته رد کړه. ښاغلی غني ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سره د مرستو پر ځای په هغو هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه څېړنه هم کړي د دا ډول څرګندونو په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې دا د نتیجه ورکړي په څو دلیل باندې. یو عمده دلیل خو دا دی چې پاکستان په سیمه کې د امریکا لپاره باوجود چې دغونه مشکلات جوړوي بیا هم زیات مهم دی. دوم دا دی چې پاکستان ډېر قوي حمایتګر لري. تېری د امریکا مالی کومکونه او نظامی کومکونه دا پاکستان ته اهمیت لري، مګر کله چې په داسې مسایلو کې راځي نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې اوس ماده وسیږي چې یو نوی دښمن په دې سیمه کې ځان ته پیدا کړي.
ښاغلی اعظمي ویل دې سره افغان حکومت ته ښیي چې د پاکستان په اړه خپل شکایتونه په مسلسله توګه د امریکا تر نوي حکومت ته ورسوي. له دې سره د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیا سادات وایي چې که څه هم د پاکستان په اړه دا شناخت خورا ناوخته شوی خو مهم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د مشرانو جرګې غړي له دې دریض او غوښتنې هرکلی کوي او تمه لري چې د همدې غوښتنو او اندېښنو په اړه لازم عملي اقدامات هم واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل ګارنیزون وایي له امنیتي ځواکونو پرته بل هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځي. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان ګل نبی احمد سی وایي د حزب اسلامي مسولینو ورته ډاډ ورکړی چې د کابل ښار د امنیت په ټینګښت کې بل دوی سره مرسته کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ګارنیزون له قمندان ښاغلي احمدزي سره مرکه کړي او په سر کې په کابل ښار کې د حزب اسلامي اړوند وسلوالو کسانو د ګرځېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ورسره شریک کړي.
زه د وطنوالو ته خصوصا د کابل خاریانو ته اطمینان ورکوم چې اصلا د جناب حکمتیار صاحب راتګ دا د یو قرارداد د یو پروتوکول په اساس باندې د جلاتناب رئیس جمهور سره د دوی د ټیم سره ترسره شوی ده او په ضمن کې د امن د راوستلو دپاره دا کار ترسره شوی ده چې په نه تنها په کابل کې بلکې په سراسر افغانستان کې امنیت تامین شي. زه وطنوالو ته ویلی شم چې اصلا به دسې کوم خاص مشکل موجود نه وي چې هغه به بدامي رامنځته کړي. تاسو مطمئنه اوسئ چې هېڅ ستونزه به نه وي. یا فکر کوم چې په امنیت کې به دوی له موږ سره ونډه واخلي. او له بله پلوه دوی به د مسلو کسانو ته خبره فکر کوم چې دا به اضافه وي دسې زیات شي نه دي ګرځېدلي. موږ خو نه ګورو د خلکو سره موږ تماس هم لرو او په ضمن کې دا د کابل د امنیت په اړه د کابل د نظم او د امن په اړه به مې د دوی د مسؤلینو سره خبرې هم شوي دي او دا تعهد راته ورسوی دی چې د دوی خواه به داسې کوم حرکت چې هغه په اسلام نتیجه مختل کړي یا مثلا کابل ښاریانو ته مزاحمت وي اصلا به نه وي.
بله، کله نه کله په کابل ښار کې یو شمېر وسله وال له موټرو سره احمد زی صاحب لیدل کېږي. دغه حالت هم خلکو ته اندېښنې وړ ده چې دغه کسان سره لدی چې په کابل کې امنیتي ځواکونه پولیس او نور کسان شته، خو بیا هم دغه خلک وخت نا وخت په ځینو ځانګړو وختونو کې چې ځانګړي مراسم وي یا هم ځینې ورځې وي دغسې ورځو کې دوی لیدل کېږي. د دوی په وړاندې تاسو اقدامات کړی دی او یا هم څه پلان لرئ؟
موږ دوامداره کابل ګارنیزیون او ورسره امنیتي ټیمې چې هغه کې قومندانۍ د زون د پولیسو ده، ریاست امنیت ده، قومندانۍ د فرقې ده، موږ ټول په ډېره ښه مانګۍ سره د دغو خبرو د مخنیوي په خاطر باندې له پخوا نه ډېر کار کړی ده او ډېرو خبرو مخه نیولې ده د وسلې د کمښت. او په عین حال کې د اساسي او بنیادي حل دپاره موږ بیا افغانستان د ملي امنیت د شورا ته هم پیشنهادونه شوي دي. هلته په طرزالعمل باندې کار کېږي. د هر چا حدود معلومیږي چې دولتي اراکین یا مثلا زموږ تخنیکي اداره چې هغه پارلمان ده یا نور شخصیتونه جهادي یا نور مشران چې هغه ځان ته حق ورکوي چې وسله وګرځي هغه باید په کوم حد کې کار ته روان ده. دا اطمینان در کوم چې ډېر ژر به انشاءالله د دې خبرو مخه نیول کېږي. اوس هم تر ډېره حده محدود شوي دي. دا اطمینان در کوم چې ډېره حده محدود شوي دي. هسې حد کې لکه چې خلک وایي یا دا خلک تبصرې لري هغه بیا چې خپل کار ده وړي د ډېرو خبرو مخه نیول شوې ده او د دې باندې موږ هم نور جدي کار کوو. دا خبره باید خاتمه ورکول شي. قانونیت رامنځته کړو، امن وي، دا د وسله چلول یا وسله ساتل یا وسله ګرځول اصلا د دولت او د حکومت وظیفه ده. د امنیتي ارګانونو وظیفه ده. د اساسي قانون د موادو په اساس چې دوی باید وسله ولري. نور خلک د وسلې حق نه لري. دا انشاءالله دا خبرې به ختمیږي.
بله، دومره توان او انرژي او قوت موجوده ده په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره چې که هر زورواکی یا چارواکی یا هم یو بل څوک چې هڅه وکړي چې د کابل ښار نظم خراب کړي دغو مخنیوی وشي.
تاسو یقین ولرئ چې موږ اصول حیا سره کوو. خاصې دلته بعض مشرانو دا خلک تر هغه نه چې کنه توانمندي شته د هرې خبرې جواب هم لرو، جواب هم ورکوئ سو. دا امکانات هم موږ سره شته او په دې دا دوی باندې دویم کېږي. دې باندې خلک هم به پوهوي او دې باندې د یقین ولري چې دا توانمندي موجوده ده. او موږ فقط دې غواړو چې په مسلمتامیز شکل او په یو ښه اخلاقو سره هر څوک خپل حد وپېژني، هر څوک خپله وظیفه وپېژني، هر څوک خپل حقوق ولري، هر څوک خپل ځای ولري. کنه د خبرې او ځای کېناستل امکانات شته.
دوستانو، د افغانستان وبخې د کابل د ګارنیزون عمومي قومندان خغلی احمدزی سره مو مرکه واوریده چې ویلې په خار کې، په کابل خار کې د بې مسؤلیته کسانو لخوا د وسلو ګرځول لپاره نه یوازې دا چې ټاکلي قوانین لري، بلکې غواړي چې نورم په دې برخه کې کار وکړي او په دې خار کې د وسلو ګرځول محدود کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د لوی درسیزو په بلخ کې د 209 شاهین کلی اردو په رهبرۍ د بدخشان د زیبا کولسوالۍ د بیرتنیول لپاره شدیده جګړه روانه ده. د بدخشان چارواکي وایي تمه لري چې په درې څلورو ورځو کې به زیبا کولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو بیرته ونیسي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالۍ اته ورځې مخکې ونیول. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال مخالفان له اوږدې مودې راهیسې پر اردو جو یمګان ولسوالیو کنټرول لري. ویل کېږي په بدخشان کې تر 200 ډېر بهرني اتباع د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان قواوو پر ضد جنګېږي. صالح محمد صالح د بدخشان د والي مسؤلین لمرستیال ګل محمد بایدار څخه د مرکی په پایل کې پوښتنه کړي چې د زیباک د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات څنګه روان دي.
شتاب سره جګړه روانه ده او انشاءالله په درې څلور ورځو کې به علاوه لګي نه چې زیباک کې ټول مرتي یوې همجوارې منطقې کې هلته هم نامې موجوده ده او بعضې قریو کې هغوی به هم تفتیح کړو ملکانګو بعضې مهمات وسایل کې استفاده وه امنیتي ځواکونه نیولي وو اکثر یې هغه هم تفتیح کړي دي او د دښمن اټکاج ساحه کې پاتې دي.
ځینو افغان امنیتي ځواکونو هلته شکایت کړی و چې په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لري.
شکایت کې په دې سره هم هغه اساس نه درلودي د مخکې د موږ هلته کافي اندازه وسلې او مهمات درلودل او اوس په جګړه کې خپل کمانډو هلته موجوده ده او جګړه هم د لوی رسټیج لپاره او د مزار د پولیسو لپاره تر څارنې لاندې تر مدیریت لاندې نیول شوې ده او تمام قوت سره ټول انسانات هلته موجود دي. انشاءالله دښمني هم موجوده ده دښمن ته کافي اندازه تلفات ماړولې دي چې کله نه کړې چې درې څلور ورځې کې شاید زیباک دې ته ودی وي چې په حساب مې نن باید شاید پرسیا دې ته لږه نورمال حالت ته وګرځول.
بله او د وردوج او یمګان ولسوالۍ په اړه څه پلان سته؟ هغه به هم د همدغه عملیاتو په لړ کې تصفیه کیږي.
وردوج خو د زیباک سره سرحد لري همدغه قواوی د طالبانو د وردوج نه ځینې زیباک ته ودی وي چې څنګه تلفات دې تبدیل شي خو شاید ولسوالۍ کې هم دې راتلې نشي او د یوګان موضوع هغه یو بل پلان غواړي هغه اوس نشي ویلای چې د دې عملیات به وي یا نه هغه موضوع په
بل بدر سے پزینو راپورونه کې ولسیوی چې په بدخشان کې روانه جګړه د مخدره موادو پر سر باندې ده. تاسو هم د راپورونه تاییدوي
مواد مخدر یو جزء نامه ده امه په مجموعي کې د بلګلاري تروریزم د خارجي اتباع دي او څنګه جګړه دي به چې د تاسو نه دي خارجي اتباع د مختلفو وادونو راغلي دي هم په جګړه کې هغوی ته د مواد مخدر موضوع مطرح نه ده. دا یو نړیوال تروریزم دی او غواړي له دې نه خپل موجودیت وښيي او د خپل ځان لپاره د ژوند لپاره یوه جغرافیه ځان ته پیدا کړي او له دې لارې نه اسیایي معنا هم تحقیق کړي. موضوعات ډېر دي، ډېر عوامل لري چې دوی د شمال څخه شاید بدخشان انتخاب کړی وي، چې بلې خوا نه بدخشان پاکستان سره هم سرحد لري، چین سره هم سرحد لري، تاجکستان سره سرحد لري. د بدخشان ساحه چې ده د جنګ لپاره اماره ده، کرهنې ده، ډېرې لویې ساحې پتنځایونه لري.
دغه وسلوال طالبان دي کې داعش ډله هم په دوی کې شامل ده.
فعلاً دوی د طالبانو پر بیرغ باندې کار کوي. خارجي اتباع اکثر د داعش ذهنیت لري. واقعي ورته نن هم ښایي چې داعش بیرغ پورته کړي. فعلاً دوی طالبانو پر بیرغ باندې جنګیږي، خارجي داخلي ټولې.
دوستانو د بدخشان د ولایت مرستیال ګل محمد بایدارو چې د زیباک د ولسوالۍ د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره منځلاري کاندید ایمانویل مکرون ادعا کړی چې کمپاینی د انټرنیټي برید ښکار شوه. د فرانسې د ولسمشې د انتخاباتو د دویم دور لپاره کمپاین تیر شپه 12 بجې پای ته ورسید او سبا یعنی یک شنبه فرانسویان خپل نوی ولسمشر ټاکي. د مکرون په وړاندې سخت دریځ خلاصي سیاستواله مارین لوپین سیالی کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه د ریپورت جزئیات دروري.
د فرانسې د ولسمشرۍ د منځلاري کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم وای همغږي او پراخه انټرنیټي بریدونه پرې شوې دي. د دې انټرنیټي حمله په نتیجه کې چې پرون د انتخاباتي کمپاین په ورځ وشوه د مکرون د کمپاین ځینې اسناد په انټرنیټ خپاره شول. د کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم په یوه اعلامیه کې ویلي روښانه ده چې د دې سایبري برید هدف لکه څرنګه چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال وشو د ډیموکراسۍ بې ثباته کول دي. د مکرون کمپاین وای دا په فرانسې کې د انتخاباتي سیالیو پر مهال بے سابقه انټرنیټي برید ده. د مزلاري کاندید ایمانویل مکرون کمپاین ویلي په داسې حال کې چې افشا شوي اسناد کړه دي هغه کسان به چې په دې سایبري حمله کې لاس لري د موثقو او معتبرو اسنادو په اړه د شک پیدا کولو هدف جالي اسناد هم ورګټ کړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال د انټرنیټي بریدونو په ترڅ کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند ایمیلونو سرور حق شوی او د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین ځینې اسناد په ویکیلیکس او نورو سایټونو خپاره شول.
د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو د انټرنیټي بریدونو په اړه د پلټون لړۍ پیل کړه او د روسي حکومت تورن کړ چې د دې سایبری حملو امر یې کړی دی. د ایمانوئل مکرون انتخاباتي ټیم په 13 فبروري میاشت کې هم ویل چې پر کمپاین انټرنیټي بریج شوی دی. دوی هغه مهال ویلي چې دا کار روسي او اوکراینی هکرانو کړی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور لپاره کمپاینونه پرون نیمه شپه پای ته ورسېدل او سبا یکشنبه به رای ورکوونکي د فرانسې نوی ولسمشر ټاکي.
او اوس هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوی په سپین بولدک کې سره وګوري. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې قلعه زال ولسوالۍ سقوط کړی خو د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. د دې کمیټې مشر ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل سي. د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو کاندید ایمانوئل مکرون انتخاباتي ټیم وایي چې د دوی کار له پراخو تنظیم سوي انټرنیټي بریدونو سره مخامخ دی. او راپورونه وایي روان میلادي کال بلاروس لومړنی اعدام ترسره کړ.
دوستانو خبرونه مل آزاده راډیو نو اوریدل. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤل وایي چې له افغانستان څخه هندوستان ته به د تازه میوو او سبزیجاتو د لیږد بهیر پراخ شي. د خوري مرستیال خانجان الګوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو له یو شمېر هوایي شرکتونو سره تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
هند دولت سره خبرې شي هغه تقریبا موافقه لري او زموږ هوایي ایرلاینونه هم دې ته حاضر دي چې دا کارو شي او کارګو شروع شي. خو دې کې یو څه ستونزې هم اوس هم شته چې تر تو پورې په هندوستان کې هلته د دې لپاره هغه ستونزې دي چې دا حل نه شي او هغه دا چې کوم مالونه په میدان کې ایثار نه شي ډېر زود ته مراحل شي.
دا د ونې ورده چې تر دې وړاندې هم هندوستان ته له افغانستان څخه میوې او سبزیجات د هوا له لارې انتقالېدل چې په هیواد کې ورڅخه شهر کلی شوی دی. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه د صنعتي پارکونو د پراخولو په هدف د حکومت جدي پاملرنه غواړي. د یاد ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د صنعتي پارکونو څلورم فاز هم باید فعال شي. خو د نوموړي په وینا په دې برخه کې کار پت روان دی او هیله ده چې حکومت یې چټکتیا ته هڅې تیزې کړي. د ښاغلي خادم په خبره د هرات د صنعتي پارک د څلورم فاز ځمکو لپاره صنعتکارانو څلور کال وړاندې خپلې پیسې حکومت ته ورکړې وې خو لا تر اوسه یې هم د ویش لړۍ نه ده پیل شوې. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو قزاقي بوجي اوړه 1340 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی اوړه 1180 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجي 2190 افغانۍ، د ورجو یو درې نیمه بوجي 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. دا خبري مطالبه برخه پای تر سو نيزو پروګرامون تر سو تان د څنګه خبري پروګرام خبري ورپسې حقیقت څه دی لا یاد ما باسي.
تان د څنګه د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئ ہمایون ہیواد
سلام دا تان نڅانگی وی بل خبرونه تستړی مشی په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به چوي
چې
کورنۍ نه جوړ شوی دی زندان.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه ډیر خوي چې هغه کې یو ډول آزادی وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم، بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي، لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړی وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي، او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یا د هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري، او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې تخه کوي چې هغه وتښتوي، یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې د خپل فامیل ته کوي، دې به وډاري کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوي کې ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنې خلاصه شي، او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه، خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه، خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کړئ، یعنې دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نه شي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو، یعنې تاسې لور به مکتب ته ځي، مګر تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسې مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېری کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دي راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزت سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بل خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپل اولادونو څنګ ته کینی، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسیتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، کته پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، ومغختل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د برېښنا د سیستم د پرمختګونو او ستونزو په اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي قدرت الله دلاوري سره مرکه ولرو. مننه ښاغلي دلاوري صاحب چې موږ ته وخت راکو چې په دې برخه کې له تاسو سره خبرې وکړو. دلاوري صاحب، درته وایي چې په تیر څو کلونو کې د افغانستان د برېښنا په سیستم کې هغه مهم او عمده پرمختګونه څه ول؟
لملای تاسو ته به ډیر خلاصه په توګه چې وایم، افغانستان په 2002 کال یوازې 6% د افغانستان اوسیدونکو په برق کې دسترسی ولرل. اوس خوشبختانه دغه په 6% ته ارتقا کړی ده. دغه په خپل یو نمونه د ترقی او د برقی خدماتو د ازدیاد نماینګر ده.
بلې، دلاوري صاحب، نامنی غوښتل چې په افغانستان کې ډیر مسایل له ګواښ سره مخ کړي دي. آیا د برېښنا سیستم ترې بش پاتې دی او که نه؟ د افغانستان د برېښنا سیستم هم د نامنۍ له ګواښونو سره مخ دی او په ځینې پروژې یا مثلا برېښنایي سیستم ګواښي.
په ډېر تاثر تاسو ته ویل کېږم چې د افغانستان برېښنا پس له د دفاع د وزارت او د داخلي د وزارت نه دریم ځای لري چې د دشمنانو په حملاتو سره ډېرې زیانونه قبول کړی ده. هیڅ ورځ نشته متاسفانه چې ما ته دا خبر ونه رسی چې ما ته وایي یو لاین مې قطع شوی ده. دغه ډېر ستونزې مشته جوړوي. او زموږ د حفظ مراقبت ګروپونه هر ورځ به ډېرو مشکلاتو سره دغه لاینونه پس له دینا چې زموږ د امنیتي قوا موږ ته اطمینان ورکوي چې ساحې امنیت شوی ده، زموږ ګروپونه هرته ځي او د لاینونه جوړ کوي. د اقتصادي له خوا دغه موږ ته ډېر زیانونه ورکوي. که تاسو ته یو تخمینی رقم ورکم، هر ورځ موږ 1,000,000 افغانۍ د دغه ترمیماتو دپاره موږ ضرر کوو. که دغه په یو کال کې سنجش وکړي ګوره چې څومره ده. دغه ډېره مشکلات ده. زما امیدواري دا ده چې ټولو خلکو د افغانستان اوسیدونکو څوک چې د سیاست سره موافقه لري که د حکومت سره مخالف دی باید دا پوه شي چې د برښنا شرکت ټولو کارکوونکو د خلکو د خدمت لپاره دلته دی. مونږ یوازې آرزو لرو چې دغه د برقي خدمات ټولو خلکو د ټول افغانستان ته ورسیږو که څوک زمونږ لاینونه د سیاسي د پاره استفاده کوي دا ډیر عادلانه کار نه ده.
دلوري صاحب څه فکر کوئ چې تر کومه په دې برخه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ښکیل دي؟ یعنی هغوی غواړي چې د افغانستان دغه لوی برېښنایي پروژې وګواښي ځکه چې هغه د اوبو له درکه دوی مثلا کومې ګټې چې لري د هغې لپاره مثلا داسې امنیتي ګواښونه متوجه کوي. څه فکر کوئ چې تر کومه پر ګاونډي هیوادونه په دې کې ښکیل وي؟
متاسفانه سیاست مدار نه یم، په سیاست کې ډېر معلومات نه لرم، مګر حقیقت دا ده چې هر څوک چې غواړي په افغانستان کې پر یو دلیل یا بل خلکو ته ضرر ورسوي دا د ټولو امکاناتو سره استفاده کوي. او همدا دلیل ده چې اوس لاینونه مې خراب کوي، بندونه ته غوالی چې دوی ضرر ورسوي، که یو گاونی هیواد و غوالی چې زمون اوبو نه سو استفاده وکړي، که غوالی چې با یا برق یا دا بل خدمات د خپلو شومو مقاصدو کې استفاده وکړي، متاسفانه دوی کولای شي. مګر مونږ د برښنا د شرکت ټولو کارمندانو غواړو چې خپل کارونه په بشپړ توګه انجام وکړو او له سیاست سره هیڅ مو کار نه کوي.
دلاوري سی په بل پوښتنه غدا چې وای په نام نو سیمو کې راپورونه موجود دي چې کوم چالت برښنا موجوده ده، د دولت وسلوال مخالفین د دغه د عایداتو نه استفاده کوي، د خلکو نه پیسې راټولوي، د برق له درکه کمی، د برېښنا له درکه، دا دوی اخلي. تر کومه پورې دغه موضوع حقیقت لري او څومره فیصده تقریبا دغه عایدات دوی ته رسیږي؟
زه دغه د فیصدي نمرې تاسو نه شم کولای چې وایم چې څومره فیصد ده، مګر حقیقت دا ده چې مثال دپاره دغه کندز کې په بعض ساعتو کې په هلمند کې په هغه ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنټرول لاندې دي دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي او د خپلو په بعض وختو کې د خپلو بلونه جوړه کړی ده او په داسې توګه کې دی د برق پیسې په خپله اخلي او په خپلو مقاصدو دپاره استفاده کوي. دغه 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 یو حقیقت ده، مګر خوشبختانه چې فیصدی ډیر نه ده، ممکن که د ټولو افغانستان او پسنجش کې دغه شامل کو ممکن یو یا دوه فیصد هم نشي.
بلې، یوه بله پوښتنه د لوري صاحب چې ډیر ځله مطرح کیږي هغه ده چې په تیرو څو کلونو کې مخکې د ملي وحدت له حکومت نه وایي د برېښنا په برخه کې چې کومې مرستې له بهرنیو هیوادونو لخوا شوې دي هغه بنسټیزې نه وي، په بنسټیزو پروژو باندې نه دي لګول شوي. تر کومه له دغې خبرې سره تاسو موافق یې؟
هر یو پلان چې تاسو جوړوي په خپل کوتاه مدت، متوسط مدت او طویل مدت بخشونه بربند کار کوي. موږ هغه وخت چې افغانستان آماده شو چې د برق د مزایونه استفاده وکړي، د کوتاه مدت په مقصد کې د انتقالي لاینونه جوړول او د شبکې جوړول هغه مشره دغه امکانات ورکل چې کله چې ډیر ژره رقم دغه مونږ برق خلکو ته ورسپو دغه باید چې برق له یو ځای نه باید لاسته راوړو او وارداتي برق دغه ډیر ښه امکانات وو چې مونږ او د حکومت او د برښنا شرکت او د انرژي او به وزارت دغه د استفاده وکړه او خلکو ته برق مهیا وکړه. مګر د پلانونو په اساس چې حکومت لري هغه بندونه چې مونږ لرو اوس د رینیوبل انرژي یا د قابل تجدید انرژي نه استفاده کوو، د لمر نه استفاده کوو، د باد نه استفاده کوو او دغه بل امکانات چې پیدا شي هغه مونږ استفاده کوو چې خپل تولیدات جیکه کو هغه وخت چې مونږ د خپل تولیداتو ور باندې اتکا وکړو مونږ د خپل وارداتي برخونه لکو.
بلې وبله پوښتنه هغه ده چې برېښنا شرکت تل خپل مقروضین یا پوروړي اعلان کړي دي چې دا کسان پوروړي دي او دا هم ویل شوي چې دوی په وړاندې که دغه پیسې د حکومت ته ونه سپارلې تحویل نه کړي دوی به چلند وکړي او هغه د برېښنا تارونه چې دي هغه به یې پرې کړي. تر اوسه پرې آیا داسې اقدام شوی چې د کوم مقروض یا پوروړي د کور برېښنا قطع شوې وي او کنه دې شوی او آیا اوس هم مقروضین یا پوروړي شته که څنګه؟
متاسفانه چې اوس مقروضین شته او رقم ډېر دی. مونږ دولت هم زموږ مقروضین په شمار کې شمارده او شخصي تجارتي صنعتي په ټولو سکتورونو کې دلته مونږ مشتریان شته چې زموږ طلبات خلاص کلی نده. رقم دیر لواله ده طول تقریبا 1 میلیارد افغانی که رسیده لده چه مناسبه حکومت سره ده و مناسبه په خلق ورباندشته. مونگ متاسفانه برشنا تشکیلات که توپ تانک و بلشه نلرم یوازه ما هر وقت ویلی ده چه یوازه نهی آله چه مونگ سرشته هم ده از مونگ پلاس ده پر پلاس بانده مونگ کوله شو چه ده آقا مشتریان چیز موش بل پا وقته که
پلاس خود وصلی پورنده ده ما زروه خود وصلی پورنده چونه کمزور احساس
های؟ والا مونگ دیر کمزوریو دیر کمزوری مگم حکومت مون سر دیری ملسته کوی ده امنیتی قوا و ده پولیس هغه وخت چې مونږ دوی ته شکایت کړی دی دوی مونږ سره همکاري کړی ده مګر باید په حکومت کې دغه یو باید یو قانون یو لارې باید پیدا شي چې هغو خلکو لکه چې د بهرنیو هیوادونو کې دغه سیستم شته که څوک د یو مؤسسه د طالبانو په ځای کې نکي هغه مؤسسه کولی شي چې د قانوني پلیاره که ده دوی جایداد یا ده خپل تزمین بانی راولی یا بل لاری باید پیدا و که چه ده محکمه لاره مونگ باید دوی قرضونه ارسر خلاص که مگه متاسفانه زورمندان دیر زیادشته په افغانستان که په بیله بیله واسطو که دوی مونگ فشار ورکوی که مونگ یا برقی قطعو یا ده بیل زیونه مونگ تر تلفون کیگی یا خواهش کیگی چه باید دوی سر کمک بکو. مونگ طول اگو مشتریانو سر خبر کلیده که چوک پا خپل طلبانو پا یاو زای پا یاو مرتبه که نشی ور کلی مونگ دو سر قسط کبو دوی کولیش چه خپل طلبات پا قسط ده توگ پانده خلاص که.
من نه قدر منوریدون کو د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی قدرت الله دلاوري و چې د ازادي رادیو سره د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د برېښنا سیستم په ستونزو او پرمختګونو خبرې کولې.
Oh, Oh,